السلام علیکم آف ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2013 کال د مئی د میاشتې دویمه نیټه ده. ملیحا میرزاده یم او د مشال ریډیو د ماسپخین دوه بجو په خپرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خپرونه کې دوه نیس پروګرامونه ستونزې او سرکار او د کرخې په غاړه لرو. خوول خبرونه لا ګل ایاز اورو.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان د فوج له مشر سره تر کتنې وروسته د کویټي هزارګانو خپل هړتال ختم کړي. امریکای او ملګرو ملتونو په کابل کې په ځانمرګ بریک کې د خبريالانو وژنه په کلکه غندلې ده او مراکش له ایران سره د خپلو سفارتي اړیکو پرې کولو اعلان کړي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د فوج د عام اړیکو ادارې ISPR نن په یو خبر پاڼه کې ویلي د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون په کوټه کې د هزاره رورولي د خلکو سره په ملاقات کې هغوی ته باور ورکړي چې د هغه کسانو خلاف به کاروایی کیږي چې د یادې ټولنې کسان په هدفي بریدونو کې وژني. په کوټه کې د هزارګانو څلور ورځې وړاندې احتجاج پیل کړی او په دوی کې یوې فعالې جلیلی حیدر د نه خوړو هړتال پیل کړی و. خو اوس پاکستانی رسنۍ لیکي چې د فوج د مشر لخوا دوی ته د باور ورکولو وروسته هغې د نه خوړلو هړتال ختم کړی دی. نوموړي ته د وړاندې ویلي وو چې تر څو دوی ته د فوج مشر په خپله ورنشي او باور ورنکړي نو چې نور به د هزاره رورولۍ خلاف د هدفي وژنو لړۍ ختمیږي دا به تر مرګه د نه خوړلو هړتال کوي. نن ګڼو پاکستاني رسنیو لیکلي چې د فوج د مشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره تر لیدو وروسته هزارګانو دمګړۍ د هړتال ختمولو اعلان کړی دی. د کوټه هزارګان وایي چې په تیرو څو کلونو کې په هدفي وژنو کې د دوی زرګونه کسان وژل شوي او حکومت د قاتلینو په نیولو کې جدي نه ښکاره کیږي. د فریډم نتورک په نوم یو اداره چې په پاکستان کې د بیان د ازادۍ لپاره کار کوي پرون یې په یو خپور کړي راپور کې ویلي دي پلازمین اسلام آباد د خبریالانو لپاره تر ټولو ناخوندي ځای دی چېرته چې د ملک له هرې سیمې حتی تر قبایلو سیمو هم زیاتې حملې په خبریالانو ترسره شوي دي. د یادې ادارې مشر اقبال خټک بیګم مشال اړیته ویل چې په اسلام آباد ښار کې تر ټولو زیات 15% مشکلات رامنځته شوي دي. په پنجاب صوبه کې 19%، په سندھ کې 14%، په بلوچستان کې 16% او په خیبر پختونخوا کې 10% خبریالانو مشکلاتو سره مخ دي. د فریډم نتورک په دې رپورټ کې په ډاګه شوې ده چې خبریالانو او خبری رسنیو ته تر وسلوالو مجرمینو مذهبي ډلو او سیاسي ګوندونو زیات خطر له ریاست او ریاستي ادارو ورپېښ دي. د سوات مرستیال کمشتر حمید خان پرون مشال اړیته ویل دوی به د خپلو اختیاراتو په چوکاټ کې دننه په سوات کې د میشتو عیسوي مذهبي کورنیو د ستونزو د هوارولو هڅه وکړي. تر دې وړاندې په سوات کې د عیسوي مذهبو د کلیسا مشر پادری سیمیول ګیل پرون په منګور کې یو غیر دولتي ادارې لخوا په جوړ شوې غونډه کې ویلي وو چې دوی د ادیری او د عبادت ځای د نشټوالي څخه اندېښمن دي. د نوموړي په وینا په سوات کې د عیسایانو او یا کورنۍ له تیرې اوږدې مودې راهیسې ژوند کوي او له دغو ستونزو سره مخ دي. خو د سوات کمشنر د عیسایانو د ستونزو د هوارولو ډاډ ورکوي او وایي
هغې باندې بدی مونږ ته یو درخواست راکړي زه به ډی سي اف سره مونږ ټول میلو شو ملجل کې او هغې ما مونږ جو کم وزارت ته متعلقه د ماینورټی افیئرس د ریلیجیس افیئرس نو هغې کې به مونږ انشاءالله دوی ته پوره کریسپونډنس چې څومره زموږ کیپیسیټي کې هغه مونږ ټول وکړو.
د سوات عیسایان دا هم وایي چې د ډیرو سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو سره د خپل مشکلاتو د حل کولو لپاره اړیکې نیولې وي خو څوک دوی ته غوږ نه ږدي. امریکې په افغانستان کې په ځانمرګې برید کې د خبریالانو وژنه غندلې او ورپکې په دې تورن کړي چې راتلونکي انتخابات تر اغیز لاندې راولي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سانډرز بیګا خبریالانو ته ویل د کابل د ځانمرګې برید په کلکه غندنه کوي. دوی ویل د افغانستان خبریالان د دې حقیقت یو پیاوړی انځور دی چې ښایي څرنګه هیواد یې بدلون موندلی دی. سارا زیاته کړه چې داسې ناوړه او بې معنی عمل لپاره هیڅ جواز نشته. بلخوا د ملګرو ملتونو د بیان د ازادۍ ځانګړي څېړونکي په کابل کې پر خبریالانو د دوشنبې د ورځې ځان وژونکي برید چې نه خبریالان پکې ووژل شول په سختو ټکو کې غندلې ده. د کابل د دوشنبې د ورځې په دوه ځان وژونکو بریدونو کې د نه خبریالانو او تصویر اخستونکو په ګډون لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي ول. په وژل شوو کې د ازادۍ راډیو درې همکاران هم شامل دي. د اورزګان امنیتی چارواکي وای چې دغه ولایت په ځین ولسوالیو کې د نصرت په نوم په وروستیو عملیاتو په لټ کې سبان دي دوه نیم سوه وسلوال مخالفینو ته مرجوب لا وخت ده. د اورزګان ولایت یو امنیتی چارواکي رحمت شاه قیمتي نن مشال اړیو ته ویلي چې دغه عملیات له تیرو پنځه ویشتو ورځو راهیسې په خاص اورزګان مرکز ترین کوټ او چوری ولسوالۍ کې شوې دي او لا هم دوام لري. بلخوا د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي چې د قهر سیلاب په نوم عملیاتو په ترڅ کې په دغه ولایت کې د پنځو مهمو قوماندانانو په ګډون پنځه څلوېښت وسلوال طالبان وژلي دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د مشال اړینو خبرونه اورئ. مراکش وای له ایران سره یې روسته له هغې سفارتي اړیکې ختم کړي چې د دوی په وینا تهران په لویدیځ سهارا سیمه کې د پولیس رایو جبهې په نوم د ازادۍ د غورځنګ ملاتړ وکړ. د مراکش د بهرنیو چارو وزیر نصیر بوریتا پرون پر ایران او د دوی په لبناني شیعه اتحادي ډلې حزب الله تور پورې کړي چې دوی د 2014 کال راهیسې په الجیریا کې د ایران د سفارت له لارې جنګیالو ته ټریننګ ورکوي چې پکې ځمکې هوا ته د توغندیو استعمال هم پکې شامل دي، خو ایران په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. د غربي نړۍ بندیزونو او اوږدو اقتصادي بحرانونو د روسي فوز دې ته اړ وستلې چې په تیر کال خپل لګښتونه کې شل فیصده کمی راولي. یو فکری بنسټ تھنک ټانک چې د روسي اقتصاد له نږدې ساري په یو راپور کې ویلي چې دا په تیرو شلو کلونو کې لومړی ځل دی چې روسي خپل فوزي بجټ کې کمی راوستی دی. د سټاکهوم د سولې د څېړنو نړیوال انسټیټیوټ پرون دا راپورټ خپور کړی دی. دا د مشال اړیو خبرونه. او اوس له نجیب عامر د موسم حال او د کرنسی به یو
اوس درته د هوا حال او د کرنسیو بیې وړاندې کوو. لومړی د بهرنیو کرنسیو پر وړاندې د پاکستانی روپیو بیې ته پام وکړئ. په اسلام آباد کې سکای ایکسچینج وایي یو امریکایي ډالر په 113 روپیو اخیستل کیږي او په 113 روپو او 150 پیسو خرڅول کیږي. د سعودي عرب ریال په 1.015 اخیستل کیږي او په 1.25 خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.35 روپیو اخیستل کیږي او په 1.15 روپیو خرڅول کیږي. اوسته موسم حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د زیارت په ورځ به په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او په کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به د تودوخې لوړه درجه 2.3 او ټیټه 1.1 وي. په بنو کې به 3.3 او 4.3 او په کوټه کې به زیات نه زیات 8.3 او کم نه کم 14 ډیګري سنتیګریټ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوریدل چې ګل ایاز درته وړاندې کړل. د دې نه مخکې چې خپل 19 پروګرام ته لاړ شو، تاسو ته خبر درکو چې د پاکستان د پوزمشر ترغی روسته پرون ناوخته کوټې ته لاړ چې هلته شیعه هزاره او د خپل مظاهرې ختمولو شر دغه ورته گیخیو. د جنرال قمر جاوید باجوا او هزاره او مشرانو تر ملاقات روسته احتجاج کوونکو د ادفي وژنو مخنیوي لپاره له 100 ورځو راهیسې پیل کړې پرلت ختم کړې دي. د ښځو سړو او ماشومانو د احتجاج ترغی روس ته پیل شو چې په تیره یوه میاشت کې په کوټه کې خو او شا شل کسان په دفي حملو کې وژل شول. په دې اړه د بشیر غواخ رپورټ اورو.
د بلوچستان په سر ښار کوټه کې شیعه هزارو خپل څلور ورځنی احتجاج ختم کړی دی. دوی دا کار د پاکستان پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره د بیګانی ملاقات او د هدفي وژنو د مخنیوي تر وادو وروسته کړی دی. د پاکستان پوز نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې مشر یې جنرال باجوا بیګا نا وخته کوټه کې د هغو شیعه هزارو سره وکتل چې د هدفي وژنو خلاف احتجاج کاوه. د خبر پاڼې تر مخه جنرال باجوه دغه خلکو ته ډاډ ورکوي چې امنیت به یې ساتي. د کوټې په مظاهرینو کې د بشري حقونو یوې فعالې جلیله حیدر د نه خوړو هړتال کړی و. هغې پر فیسبوک خپرې کړې ویډیو کې د پوز له مشر غوښتي وو چې نوموړی باید د وسلوالو سره د امنیتي ځواکونو د اړیکو په اړه ځواب ووایي. د پوز په نننۍ خبر پاڼه کې دا نه دی ویل شوي چې جنرال قمر جاوید باجوه د جلیله حیدر سره وکتل او کنه. پوز د هغې د نیوکو او تورونو په اړه هم نیغ په نیغه څه نه دی ویلي، خو خبر پاڼه یې زیاتوي چې دوی د پاکستان ټولو وګړو خوندي ساتلو لپاره قرباني ورکوي. د مظاهرې ته پرون د ملاتړ لپاره د ځینو نورو سیاستوالو په شان د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکزی هم ورغلی و. هغه مشال ریډیو ته وویل چې باید په بلوچستان کې په رواني بې امنۍ سترګې پټې نه شي.
موږ وایو حکومت چې دا سلسله به تر کومه وخته پورې نن په پاکستان کې پښتون پر کوم ځای ناست دي ولاړ دي، نن په پاکستان کې بلوچ پر کوم مقام ولاړ دي، نن ستا په بلوچستان کې یو کوچنی کمیونیټي د هزاره برادري چې د کال هغه د یو نیم سلسله در 200 پورې لاشونه پورته کوي. موږ وایو هغه خلک چیرې دي نن چې زموږ په سر، زموږ په امن، زموږ په تحفظ، په عربا او روپۍ د دوی لپاره په بجټ کې شول کیږي. دا خو د هغې ذمواري ده، په کار ده دوی د دغه لاشو زموږ نور خلاص.
د اپریل په 1 د شپې ناوخته د پاکستان کورنو چارو وفاقي وزیر احسن اقبال هم کوټې ته تللی و. هغه کوښښ وکړ چې شیعه هزارګان خپله مظاهره ختمه کړي، خو اقبال سره په خبرو کې د مظاهرې یو تابع کوونکی ګوند وحدت المسلمین مشر سید رضا آغا وویل دوی تر هغې پورې خپل احتجاج نه ختموي تر څو چې د خپل امنیت په اړه ډاډه شوي نه وي. په کوټه کې شیعه هزارو تر هغې وروسته مظاهرې پیل کړې چې په دغه ښار کې د اپریل په میاشت کې په پرله پسې هدفي حملو کې خواوشا 40 کسان ووژل شول چې اکثره یې هزارګان وو. په اسلام آباد او کرمه کې هم د لړکې احتجاجونه شوي دي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړاو ډک ژوند
او افسوس خبر ادا ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کړي.
ما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس ولا تزاغ ته ډیر وایم چې ما وای ده او ما سره پروف نشته.
موږ دوه نه کېږي د پښتې موږ چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمه سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دوی د ګوردوارو مکمل حفاظت پکار دی.
زمونږ جنرال چې کوم دي په غیر باندې اقلیتونو ته ټیکټ ورکوي
د بلاسټمي موږ په خپل د او چت کړی دی پارلمان کې.
دا هر څه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس په کوم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس 9 بجې.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام ستونزې او سرکار. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار مجید بابر جوړوي. دا پروګرام مخکې هم نشر شوی دی، یو ځل بیا به واورو.
د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د خیبر قبایلی سیمې د زده کوونکو د اتحادیې مشران او غړي وای چې د دوی تعلیمي وظیفې او په پېښورانه کالجونو کې د داخلو کوټه کمه ده. د دې ترڅنګ دوی دا غوښتنه هم کوي چې په قبایلی سیمو کې د کالجونو د استادانو او نور عملی کمښت پوره کړل شي، ځکه چې د دې ستونزو له وجې د دوی تعلیمي زیان کیږي. دا چې د دغو ستونزو حل لپاره حکومت سګامونه پورته کوي او کنه، همدغه زمونږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
طرف نہ صرف اور صرف یو سیٹی نو بدی باندې خو هیڅ نه کیږي په کار چې موږ لپاره د سیټونو لږ ډیر
سیټونو کمای او بل عام خلکو چې څومره پیس دی کوم چې ترالو اصل عبدالغانو دا وګورو آی ډی پیس دا پیسونه ماف شوی دی خو ټول فاټې دا پیسونه نه ماف شوی.
ان شاء الله کچرتم مطلب دای چې موږ خپل وسایل اجازه راکې نو دا سکالرشپ مخ په برابر بوتل.
د خیبر قبایلی سیمې د زده کوونکو په دې ستونزو مبنی زموږ همکار فرهاد شینواری دا راپور برابر کړی، ستاسو پام ورته راګرځوم.
د خیبر سټوډنټس اسوسیشن غړي وایي چې بدمنۍ او جګړو دوی هم ځپلي دي او په تعلیمي ډېر اثر پرې وتلی او د دوی کالنۍ وظیفه هم ډېره کمه ده. د خیبر سټوډنټس اسوسیشن مشر رومان پردی مشال ریډیو ته وایي چې د تیرې اوږدې مودې راهیسې په پېښور پوهنتون کې په هر څنګه کې د دوی کوټه ډېره کم ده.
مونږ د ایجنسی د طرف نه صرف او صرف یو سیټي، نو په دې باندې خو هیڅ هم نه کیږي. په کار چې مونږ لپاره سیټونه ډېر کی زیات کی، چې هغوی مطلب چې کوم سټوډنټس دي او مونږ د خبر ایجنسی نه راشي چې هغوی دلته تعلیم جاری وساتي، کوم سټوډنټس هکي او کوم مطلب چې دا حالات په قبایلو باندې تیر شول، نو د هغه بدله کې زه خپل نظر سره داسې ګورم چې نو هیڅ هم نه شوي. مطلب چې خلک بې کوره شول، سکولونه یې تباه شول، کاروبارونه یې ختم شول، بازارونه ختم شول.
د اسلامي کالج په تونیوز د کونکو یاسر شینوار وای چې حکومت اعلان کړی و چې کوم سیمونه خلک بے کوره شوی دي، هغوی ته به په پوهنتونونو کې د داخلو فیسونه معاف کوي، خو تر اوسه قبایلي زده کوونکو ته دغه سهولت ورنه کړای شو.
ایڈمیشن پیسې څومره چې عام پاکستانی جمع کی، عام خیبر پختونخوا والا جمع کی، هغه به فاټا والا خیبر جنسی والا جمع کی. کمرډ باندې لړ شو، مرډ باندې را تک دی، خو الته فاټی سیټ شونکی دول سیټونه دي او یو جنسی یو سیټ رسی، نو موږ خیبر جنسی هم یو سیټ دی. سیټونو کمای او بل عام خلکو څومره پیس دی، کوم چترال او سیل ابزدگان او دوګرو آی ڈی پیس دا پیسونه معاف شوی دی، خو ټول فاټی دا پیسونه نه معاف شوی. موږ ګورو فاټا هم خپل دا دهشتګردی په لیار کې راغلی دا، خو مونګله دا اسکالرشپ زیات کړی شي.
او د خیبر یو بل زده کوونکی توفیق پردی وای
چې زمونږ سټوډنټان دلته راشي، غټه فاینانشل د پیسو مسله، مالی حالات خرابې، چې په هغه وجه باندې دونه د خپل تعلیم په نیمه کې پاتې شي. ټولنه لوی جنگ په فاټا باندې تیر شو. خدا ډیر افسوس خبره چې ملاکن ډیویژن عام د مونګرونه یو ته ډیر سکالرشپ ملاو شو، خو د فاټا یو سټوډنټان په دغه بیس باندې سکالرشپ ملاو نشو. د خلکو باندې جنگ تیر شو، د دوه مالی حالات خراب شول، کورونا یو ران شل، سکول اسپیټال یو ران شل. زه فیډرل ګورنمنټ نه دا مطالبه کوم چې دوته دی بالکل فری کنیم، نو په کم هغه باندې ایڈمیشن ملاو شي، په کمو پیسو باندې. او چې کوم سیټونه مونږ میډیکل کالج یونیورسيټو کې په کار راځي، دا سیټونه مونږ ځکه اضافه پکې وشي، دا 1973 نه دا سیټونه مونږ مطلب ایکوي خودل شوی وو. زه به انجینیرینګ یونیورسيټو میډیکل کالجونه دي، خاص کر په دغه کې مونږ سیټونه کوټه ډیره کم وو.
د خیبر د زده کوونکو دغه ستونزو او غوښتنو په حق له مشکله د خیبر پولیټیکل ایجنټ خالد محمود سره خبرې وشوه. نو دوی وویل چې موږ هڅه کوو ډیرو مستحقو زده کوونکو ته په پوهنتونونو کې د داخلو لپاره مالی مرسته ورکړو، او دوی لپاره په خیبر کې دننه معیاري تعلیمي ادارې جوړ کړو، او په نوي کال کې به په ټولو سرکاري ډیګري کالجونو کې ورته په ځینې مضمونونو کې د ایم اے کلاسز هم شروع شي. د خیبر جنسي زده کوونکي وایي چې دوی لپاره د یو لوی تعلیمي منصوبه اعلان کړی شي.
د خیبر د زده کوونکو تر څنګ د ټولو قبایلي سیمو د زده کوونکو د ستونزې مې په فاټا سیکریټ کې د تعلیم د څانګې مرستیال ډایرکټر آزاد خان مخې ته کې خوده، او په سر کې مې ترې وپوښتل چې آزاد خان صاحب، د خیبر قبایلي سیمې د زده کوونکو د اتحادیې مشران چې کوم خیبر سټوډنټ اسوسیشن دی، هغه دا وایي چې څومره زمونږ سکالرشپ مونږ ته راکړل کیږي هغه کمې دي، او په هغه باندې د هغوی تعلیمي ستونزې نه حل کیږي. نو داسې څه پلان شته چې د دوی وظیفو کې زیاتوالی راشي؟
تر څو پورې د سټوډنټانو د سکالرشپ د کمی ډیمانډ دی یا مطالبه ده، دا بالکل د دوی صحیح ده چې ولې په دې نن سبا دور کې دا سکالرشپ چې دی دا د پوره کال تیرولو دپاره ناممکنه ده چې پوره کال په دې سکالرشپ باندې یو سټوډنټ تیر کړي. خو بل طرف ته موږ چې خپل دغه ته وګورو، وسایلو ته وګورو، نو زړه خو هم دا غواړي چې یاره د سکالرشپ چې دوه چنده کو درې چنده کو. خو چې بل طرف ته کله موږ خپل ای ڈی پی ته وګورو، نو په هغه ای ڈی پی کې موږ سره دومره گنجائش نه وي چې هغه سکالرشپ موږ هغه دوه چنده او سه چنده ته ورسو. لہذا یو کوشش موږ کړی دا سکالرشپ که تاسو یادې ماشومانو ته خو به ښه پته وي، دا سکالرشپ چې کمو دا سکالرشپ مخکې ډېر لګو، مخکې به 1450 روپۍ به وي. 1450 روپۍ نه دغه سکالرشپ اوس موږ دې طرح رسولی دي، او هغه مختلف چې کوم نور ډیولپمنټل سکیمز دي د هغې باندې موږ کټ لګولې دي، او دغه هر کال دغه سکالرشپ موږ ورکړی دی. او بالکل دا د دې مطالبه په ځای ده چې انشاءالله که چرته هم مطلب دا چې موږ خپل وسایل اجازت راکړي، نو دا سکالرشپ مخ په بره بوتل دي.
دې سره تړلې یو بل خبره، په نړۍ کې او په پاکستان کې بیا داسې ادارې دي چې هغې سره ډېرې وظایف شته د زده کوونکو دپاره، او په خاصه توګه د قبایلي سیمو زده کوونکو دپاره. آیا ستاسو اداره په فاټا سیکریټ کې داسې کوم پلان لري چې د نورو ادارو، د نورو صوبو یا د نړۍ په سطح باندې کومې وظیفې دي هغه هم دوی ته متعارف کړي، او دوی په هغې کې راونغاړي؟
اصل کې چې نړۍ په سطح باندې چې کوم سکالرشپونه دي هغه میرټ سکالرشپونه شته او هغه میرټ سکالرشپونو کې زمونږ د فاټا چې کوم سټوډنټس دي هغه هم کمپیټ کولی شي، هغه باندې هم څه داسې پابندي نشته دی. او چې دا کوم موږ اوس سکالرشپ خبره کوو دا خو موږ په میرټ باندې نه ورکوو، دا خو موږ هر هغه سټوډنټ ته چې د چا د فاټا ډومیسایل دغه دی په فاټا ډومیسایل دی ورسره هغه هر سټوډنټ ته موږ دغه سکالرشپ ورکوو. او چې تر څو پورې د نړۍ نور سکالرشپونو تعلق دی هغه هم فاټا سټوډنټ ته چې دی دغه دی اجازت دی فاټا سټوډنټس دی هلته کمپیټ کوي او هغه سکالرشپونه په میرټ باندې.
ګوره دا خبره مې سر په دې تړاو سره وکړه چې تاسو د پنجاب صوبې څخه سکالرشپ درکړې وي یا داسې فاټا چې کوم ایجوکیشن فاونډیشن دی د هغې څخه سکالرشپ وي.
فاټا ایجوکیشن فاونډیشن هم چې زمونږ خپل شته دی، پنجاب ایجوکیشن انډومنت فنډ چې دی د هغې هم زمونږ سکالرشپونه شته. خو لکه څنګه دې نه مخکې چې ما عرض وکړو هغه هر یو سټوډنټ ته نه دی، هغه باقاعده په کمپیټیشن باندې دی، هغه باقاعده په میرټ باندې دی او په هغه سکالرشپونو باندې د نړۍ چې کوم داسې دي چې ویل ریپیوټیډ ایجوکیشنل انسټیټیوشنز دي په هغې کې دی ته موږ ایډمیشنز بیا آفر کوو. یو خو هغه لیمیټیډ دي، داسې ان لیمیټیډ سکالرشپس هم نه دي کنه. نمبر یک او نمبر دو خبره هغه دا ده چې هغه په میرټ باندې دي، هغه ایډمیشنز هم په میرټ باندې دي، د هغې خرچه به بیا ټوله
بل. آزاد خان صاحب دغه زده کوونکي دا وایي چې کوم پروفیشنل کالجونه دي په پېښور پوهنتون کې یا نورو ځایونو کې لکه د انجینیرنګ کالج شو یا میډیکل کالج شو، په هغې کې د هرې قبیلې سیمې په سطح په کچه باندې یو زده کوونکي ته ورکول کېږي کوټه. دا وایي چې دا ډېره کمه ده، په دې کې زیاتوالی راتلی شي یا څه پروګرام شته؟ تاسو په دې لر کې چارواکو سره خبره کړې ده؟
اصل کې دا چې کوم دا چې د ایجنسۍ په سطح باندې یو وی یونکی ته ایډمیشن ورکیږي په دغه کې پروفیشنل کالجز کې دا خو ټیک نه ده. هر ایجنسۍ خپل ریزرو کوټه ده او یو نه ده، هغه ډېر دی مطلب دا دی. او په هر یو پروفیشنل کالجز کې دا غي خپل کوټه ده، او میډیکل کې خپل ده، او انجینرینګ کې خپل ده. او چې تر څو پورې د دې شي تعلق تیر دي سیټونو زیاتواله یا د ریزرو کوټه زیاتول چې دا چونکه زمونږ د وس کار نه دی او نه د دې سره زمونږ سره داسې خاص ریلیشن شته دي. پارټ سیکرټریټ په لیول باندې دغه شی زونه کیږي او بل د دې لپاره خپل کمیټیز جوړې دي، نو په هغه کمیټیز کې دا غشې چې دي هغه الته دا کې دي چې دا غي ریکمنډیشن کې دي شي. ادروایز د ایجوکیشن ډایریکټریټ سره ایت لیست د دې شي ستار نشته.
د دې تر څنګ په قبایلی سیمو چې څومره د کوونکو دي د دوی یو خو پروفیشنل کالجونه دي او یو نور داسې ادارې دي چې هغه نان پروفیشنل دي خو په پېښور پوهنتون کې دغه ډیپارټمنټس دي نور دي، نو دې ته د دې د داخلو د اوپن میرټ باندې دی راځي کنه په دې لړکم څه کوټه شته؟
شته جی، دوی د خپل کوټه شته په هغه کې مختلف ډیسپلنز چې دي په پېښور یونیورسيټي کې یا د نړۍ نور یونیورسيټي کې هغه کې مختلف ډیسپلنز کې د فاټ خپل کوټه شته او اوپن کمپټیشن باندې مرات لېشي هغه هم دی باندې سبار نشته.
بل آزاد خان صاحب چې کوم په خیبر قبایلی سیمه کې کالجونه دي او د دې ترڅنګ زه به دا پوښتنه مر سره یو ځای کوم چې نور کوم کالجونه دي د قبایلی سیمو کې، په هغه کې د استادانو د لیکچررانو د سبجیکټ سپیشلیستانو د دوی ډېر سخت کمې دی، لیبارټریانې پکې نشته نور دی، په دې لړ کې دا مطالبه د ډیرو مدو نه ده، نو په دې لړ کې تاسو کوم پروګرام جوړ کړی دی؟
دې کې اصل کې خبره ده چې په دې مطالبه کې دوی بالکل حق په جانب دي. په زمونږ مختلف کالجونو کې چې د سټاف کم کمې دی هغه ډیر زیات دی او په دې وجه باندې زمونږ د سټوډنټس چې کم دي سټډیز دا سفر کیږي لګیا دي. خو دا غیر ریزن دا دی چې په ډېر ایجوکیشنل انسټیټیوشنز چې څومره دي، خاص کر زموږ د هایر ایجوکیشنل انسټیټیوشنز چې دي کالجز شو یا مطلب دا چې هایر سیکنډري سکول شو، زموږ د فاټا ډایریکټریټ په وس کې دا پوسټونه فیل کول نه دي. دا چونکې پبلک سرویس کمیشن تھرو فیل کیږي، موږ زیات نه زیات دا خپل پوسټونه چې دي دا موږ لکه په سکول سایډ باندې چې دي هغه موږ ایلیمنټري اینڈ سیکنډري ایجوکیشن ته خپل ډیمانډ ولېږو، او په دغه کالج سایډ باندې موږ هایر ایجوکیشن ډیپارټمنټ کې پی ته خپل ډیمانډ ولګو چې بھائی موږ سره په فاټا کې په دې کالجونو کې په دې سبجیکټس او په دې سکلز کې کمی ده. نو موږ ټوټلی ډیپینډ کوو په کالج سایډ باندې په هایر ایجوکیشن ډیپارټمنټ باندې او په سکول سایډ کې په ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ډیپارټمنٹ کې پی باندې. دا د هغې مرضی ده چې هغې موږ ته څومره پوسټونه راکوي. نو چې کوم زمونږ ډیمانډ دی اوس به زه تاسو ته وښایم چې په کالجز کې زمونږ په سوونو پوسټونه خالي
جی.
په سوالو پوسټونه خالی دي. خو چې کله بیا موقع راشي، کله پبلیسټس کمیشن سلیکټیز راشي، کله پروموټیز راشي، نو زمونږ کچرتا یو څلوېخ پوسټونه ډیمانډ دي، نو هارډلی مونږ ته یو یاد به پکې ملاو شي.
د دې وجه څه ده؟ لکه خلک نه ځي،
د دې نه خلک ځي. خلک ځي، بالکل خلک ځي. او د دې لپاره خو باقاعده پالیسی ګورنمنت جوړه کړې ده، خو هغه پالیسی پته نشته دی چې څنګه ده. حالانکه خلک خو به ضروري خبره ده چې هغه خو هغه ځای ګوري، او بل په فاټا کې اوس کوم هغه فیسیلیټي ده چې په فاټا کې نشته. په فاټا کې هر هغه فیسیلیټي شته، الله تعالی په فضل سره او د پاک آرمی په دغه سره، تعاون سره، او د پولیټیکل اډمنسټریشن په ایفورټ سره اوس په فاټا کې بالکل امن او امان دی. تاسو کوم یو کالج واخلئ، په هر یو کالج کې امن او امان دی، او د سټوډنټس ډېر زیات تعداد دی پکې. دا سوچ موږ سفر کیږي، زموږ د سټوډنټ سټډیز دا صرف د سټاف د کمې د وجه نه سفر کیږي. هلته زما کلاس روم شته، هلته زما لیبارټری شته، هلته زما کمپیوټر لیبارټری شته، هلته ټیک ټاک انفراسټرکچر شته.
آزاد خان صاحب، لکه دا سټاف کمې دا خو ډېرو مدونه دا مسله ده، نو د سټاف کمې دا ځکه نه پوره کیږي چې یاره د پیسو کمې دی، خلک نه ځي که خلک شته نه؟
نه جی، بالکل پیسو کم نه دی. دلته په فاټا کې چې موږ څومره کسان دلته نوکری کوو، موږ ټول پروونشل ګورنمنٹ امپلایز یو. په فاټا کې آن دا بیسس آف ډیپوټیشن موږ کار کوو، بٹ وداؤٹ ډیپوټیشن الاؤنس. نو سدانه چې ګنی دلته نوی کسان برتی کیږي، دا آلریډی برتی کسان چې دا پوسټونه آلریډی کریئیټډ پوسټونه دي. دا پیسو کمی خو نه ده، پیسې خو کچر ته یو سړی دی پروفیسر دی کا آغا پسوبی کی دی، نو التم تنخواہ اخلی، او کا فاٹا کی دی نو دلتم تنخواہ اخلی، بلکہ دلتا تنخواہ لگ دا آغا سوبی نا زیاد اخلی، زکر چی دلتا ان اٹریکٹیو ایریا الاؤنس چی دی آئی ایس کمپیر ٹو صوبہ زیاد. نو منگو ہر وقت دا ریکویسٹ کا او اخپل ہائر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ تا، بلکہ اس ریسنٹلی منگو تا ڈیمانڈ لے گلے دی چیر تاسو مونږ ته دغه چې څومره اوس په گریڈ 20 والا پوسټونه کوم ګورو په میل او په فیمیل سایډ باندې، نو مطلب دا چې هغه کې مونږ سره 2830 پوسټونه خالی پاتې دي په 19 سکیل په سطح باندې. نو صرف په میل سایډ باندې مونږ سره 43 نه یو پوسټونه ویکنس پاتې دي. دا ویکنسي چې کوم دي، دا ضروري څه بل چې مونږ د سټوډنټ سی دی هغه سټډیز ایڈورسلی افیکټ
خپل تاسو سره د کمپیوټر لیب او د لیبورټریز خبرو کې د سپورټینګ سټاف ایجوکیشن انسټیټیوشن کې د سپورټینګ سټاف سخ کمې دی. لیبارټری شته، سامانونه شته، بلډینګونه شته، سټاف پکې نشته.
نو ډیفینیټلی جلال څنګه تاسو ته ما خبره وکړله، مونږ چې څومره زمونږ خپل د فاټا کیډر نشته دی، مونږ سره کچر ته برتی کولی شو، نو مونږ په هغه پوسټونو باندې برتی کولی شو چې کم د سکیل 1 نه واخله 15 پورې دي، بیاونډ گریډ 15، یعنی 16 ته چې مونږ څنګه اوړو، نو دا ټوله برتی به مونږ ته پروونشل ګورنمنټ کوي، پبلک سرویس کمیشن دے گئی. نو چې هغه پوسټونه چې د 16 اینڈ اباو دی، هغه که په سکول سایډ باندې دی او که په کالج سایډ باندې دی، مونږ ټوټلی ډیپینډ کوو زموږ په پروینشل ګورنمنٹ باندې، یا ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ باندې مونږ ته په سکول سایډ باندې را کوي چې 16 اینڈ اباو دی.
اوریدونکو داوه د نن خبرونه ستونزې او سرکار، که ستاسو هم ستونزې وي نو زموږ تر غوږوي ضرور راورسوي. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00422111. مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
د مشال راډیوی مجله، د سندرغاړو خولي غاړې،
نرختی څو خرص پسو شوه محبت، لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت،
د شاعرانو زمزمي،
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پر وتما، د زندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما،
د فلمونو کیسه.
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و، روټ سوات ما په ځین کې دارل په دې فلم جوړو.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د ماسپخین 2:30 بجې شوې. لنډ خبرونه لا ګل ایاز اورو.
د پاکستان د فوج د عام اړیکو ادارې آی ایس پی آر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي، د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون په کوټه کې د هزاره ورورولۍ د خلکو سره په ملاقات کې هغوی ته باور ورکړی چې د هغه کسانو خلاف به کاروایی کیږي چې د یادې ټولنې کسان په هدفي بریدونو کې وژني. په کوټه کې هزارګانو څلور ورځې وړاندې احتجاجي ناسته پیل کړې وه. د فریډم نتورک په نوم یو اداره چې په پاکستان کې د بیان د ازادۍ لپاره کار کوي پرون یې په یو خپور کړي رپورت کې ویلي دي چې پلازمین اسلام آباد د خبریانو لپاره تر ټولو ناخوندي ځای دی، چېرته چې د ملک له هرې سیمې حتی تر قبایلو سیمو زیاتې حملې پر خبریانو ترسره شوې دي. دا خبره د یاد ادارې مشر اقبال خټک بیګا مشال رادیو ته کړې ده. د سوات مرستیال کمشنر حمید خان پرون مشال رادیو ته ویل چې دوی به د خپلو اختیاراتو په چوکاټ کې دننه په سوات کې د میشتو عیسایانو د کورونو د ستونزو د هوارولو لپاره هڅې وکړي. تر دې وړاندې په سوات کې د عیسوي مذهبو د کلیسا مشر پادری سیمیول ګیل پرون په منګاوره کې یوې غونډې ته ویلي وو چې د دوی د هدیرې او د عبادت ځای د نشتوالي څخه اندېښمن دي. امریکای په افغانستان کې په ځانمرګي برید کې د خبریالانو وژنه غندلې او ورپکې په دې تورن کړي چې راتلونکي انتخابات تر اغیز لاندې راولي. د سپین ماڼۍ وایاندې سارا سانډرز بیګا خبریالانو ته ویل د کابل د ځانمرګي برید په کلکه غندنه کوي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بیان د ازادۍ ځانګړي څېړونکي په کابل کې پر خبریالانو ځان وژونکي برید په سختو ټکو کې غندلې دي. د اورزګان امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د نصرت په نوم په وروستیو عملیاتو کې سباندې یو 2.5 سبب وسلوال ته مرجوب لاوختي ده. بلخوا د کاپیسا امنیتي چارواکي هم وایي چې په سیمه کې عملیات پیل کړي دي. مراکش وایي له ایران سره یې روسو د هغې سفارتي اړیکې ختمې کړي چې د دوی په وینا تهران په لویدیځه سهارا سیمه کې د پولیس راو جبهې په نوم د ازادۍ د غورځنګ ملاتړ وکړ. ایران په دې اړه تر اوسه پولیس نه دی ویلي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل ایاز درته وړاندې کړل. د ګل پورس په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې نه خبريالان وژل شو. په دغه ورځ په خوست کې خبريال احمد شاه په دفي وژنه کې وژل شو. په افغانستان او پاکستان کې خبريالان له کومو چیلنجونو سره مخامخ دي او د دوه ریاستونو لخوا د دوی د خوندیتوب لپاره سکیږي. نن د کرخې په غاړه خبرونه کې په دغه موضوع بحث کوو. کوربا شاهین بنیرې دی. دا پروګرام مخکې هم نشر شوی دی. د کرخې په غاړه
د کرخې پر غاړه
د کرخې په غاړه خبرونه کې د شاهین بندري سلامونه او نیکی پیرزوونه منه اوریدونکو. نن یو ډیر مهم موضوع دا وغه موضوع دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې پښتونخوا کې بلوچستان کې جنگ جګړې دي، بېقراری ده، د تشدد بریدونه مخې ته راځي. په دغه کې خبریالان دغه کورنۍ دغه ملګری دغه ادارې چې دی هغه د بریدونو ښکار کیږي، د دړکو ښکار کیږي او دغه ژوند یقینا د ډیرو لویو خطرو سره مخ دی. پرون په افغانستان کې لس خبریالان وژل شوي. دا یو ډیر لوی شمیره ده. ریپورټرز سینس فرنټیرز ویلي دي چې دا په دغه هیواد کې د طالبانو د ما چې دغه حکومت وغورځېد دغه نورستو د ټولو نه غټه پیښه ده. د خبریالانو د وژنې په حواله باندې نن موږ په دغه موضوع باندې بحث کوو چې په دغه سیمه کې خبریالان د کوم خطرو سره مخ دي، بیا دغه دواړه ریاستونه چې دي، بیا د میډیا ادارې چې کومې دي، یا د حقونو د دفاع چې کومې ادارې دي، هغه د دغه خبریالانو د حقونو دپاره دغې د خوندیتوب دپاره کم آواز شدي، کم اقدامات کوي، په دغه موضوع به خبرې کوو. ما سره بعد کابل نه د افغانستان د خبریالانو د اتحادیې مشر رحیم الله سمندر سے په دې خبرونه کې برخه اخلي او د قبایلی سیمونه با را سره صفدر داوډ سے خبرې کوي. خبریال دی او د قبایلی سیمو کې چې د خبریالانو کم اتحادیه د دغه پخوانی مشر دی، د قامی او بین الاقوامی ادارو د پاره کار کوي او ډېر تجربه لري په دغه سیمه کې د کار په حواله باندې. دا ورسره څنګه چې ما وې ډېره بده پیښه پرون په افغانستان کې یو لږ بدغه جرنلستان ملګري چې دا بم را یاد کو چې کوم پرون قربان شوي دي، شهیدان شوي دي په دغه بدو پیښو کې. دې کې د تلو نیوز کیمرامین دی یار محمد توخی او د اے پی خبری اجانس فوټوګرافر دی شام مرې. د ټي وی 1 غازی رسولی او بیا د ټي وی 1 کیمرمن د نوروز علي رجبي، د ازادي ریډیو فرشتہ محرم دورانی او هم د ازادي سباون کاکل، بیا د ازادي دریم خبريال عباد الله حنانزي، د مشال ٹی وی سلیم تلاش او هم د مشال ٹی وی علی سلیمی، دا ملګری چې دی پرون زمون نه جدا شوې دي، د خپل کار په حواله باندې دی خپل ذمہواری پوره کوله، وغه ذمہواری دا ده چې دغه جنگ زپلی هیواد نه خبرونه معلومات راټول کی او نړۍ ته ورسی، په دغه لار کې دی قربانیان شو. ډیر مننه سمندر سے ټول ناول خو ډیر زیات غم راځي د سره کو پرون تاسو زمون ټولو دا شریک ملګری شهیدان شو، قربان شو په دغه جګړه کې، په دغه بد پیخه کې، په دغه ترهګری، په دغه ناوړه پیخه کې، نو زمون لخوا ډیر غم راځي تاسو سره په دغه موقع باندې شریکو. او لومبه پختنه بدنه زم دغه وکما چې دا پیخه څنګه رامنځته شو، دا خبر اعلان ولې دومره په لوی شمېر کې وجل شو، دی په یو ځای راټول شو، کیسه سوا؟
اصل کې دا پرون سهار کابل کې شاشدرک پسیمه کې دا نهمی حوزه امنیتی حوزه مربوط سیمه ده، او دا معمولا کابل کې گرین ایریا ده، یعنی د امنیتی لحاظ شنه سیمه ده، یعنی امن سیمه ده. دلته معمولا زیات سفارتونه دي، امنیتی ادارې دي، امریکا سفارت هم ورته نږدې دی، دا راز امنیتی ادارې هم دي. دلته کې یو 14 اوس سهار 8 بجو شاوخوا کې د 14 زر وروسته تاسو ته معلوم دی، جورنالستان چې دي خبري اعلان معمولا د 14 سیمې ته ځي، هلته غزه نه راپور جوړي، نو دوی سیمې ته یو زیات شمېر خبري اعلان راغله، او غوښتل چې دغه اول 14 یا د راپور جوړ کړي. نو د دې رپورټینګ پر مهال چې کله دوی یو ځای شو، یو ځای ولاړو، امدګي نیولې وه چې د سیمه کې دوی خپل عکسونه واخلي، انځور واخلي، او دغه راز رپورټینګ وکړي. نو دویمه 14 کې، دا دویمه 14 داسې سړي خانه کې د خبريالانو منځ ته راځي، او د خبريالانو منځ کې ځان ته 14 ورکوي، او دې سره هغه دی چې تقریبا یو ډېر شوخوا او شا کې کسان وژن کېږي، چې یو شمېر زخمیان وروسته شفاخانه کې یا روغتون کې مړه شول. بلکې نه کسان خبريالان هم شامل وو، او کسان یا وو تر نو خبريالان چې دغه ټپیان دي.
سمندر صاحب، دغه دا پوښتنه راوچتیږي چې د خبريالانو، خاص طور هغه خبريالان کم چې د جنگونو رپورټینګ کوي، د جګړې رپورټینګ کوي، دغه لپاره یو اصول دی چې یو بریدوشین او اکثر داسې شي چې بیا ورپسې بل کیږي، او هغه کې قانون او اصول دا دي چې ته به یو سیف ډیسټنس ساتي تر هغه پورې چې امنیتي ادارې راشي، پولیس راشي، امنیتی ځواکونه راشي، هغه علاقه سکی ورکې، نو بیا ته ورتلې شي رپورټینګ کولی شي. افغانستان کې د ټریننګ د خبريالانو څه صورت حال دی؟ آیا هغه په دې خبرو باندې بار بار کار کیږي، خلک ایجوکیټ کیږي په دې باندې، کنه خاص طور خبريالان
په دې باندې؟ چې د افغانستان کې ډیر کم کار شوی دی، معمولا دا ستونزه موجوده ده، ځکه افغانستان کې چې کله د زبون د افغانستان رسنۍ چې دي هغه ډېره کمه روزنه ورکوي یا ټریننګ ورکوي د سیکورټي یا د پرسنل سیکورټي مسله کې، یا د ځاني خوندیتوب چې خبريالان څنګه ځاني خوندیتوب وکړه، دې برخه کې دوی ډېر کم معلومات ورکوي، او دې برخه کې روزنه هم ډېره کمه ده. یو وجه یې دا ده چې رسنۍ توجه کمه کوي دې مسلې ته، بل وجه دا ده چې په افغانستان کې د چې د روزنې خبريالان لپاره د ځاني خوندیتوب چې دی دې برخه کې مؤسسات هم نشته. یو نیم مؤسسات چې بهرني دي هغه ډېر زیات هو مصرف بيخي ډېر راځي، دغه وجه ده چې رسنۍ هغه نه استخداموي دغه ټرینینګونو لپاره. د خبريالان معمولا خبريالان د مهمو رسنۍ خبريالان چې دي هغه کمه روزنه لري پرسنل سیکورټي برخه کې.
دا ور صاحب، تاسو د سمندر صاحب خبرې مو اوریدي، پاکستان کې هم د میډیا د سنسرشپ په میډیا د پابندۍ او په خبريالانو د بریدونو لړۍ چې دغه اوس هم دوام لري، څه تبصره کوي په دې باندې؟ آیا دې سره به دغه تشې د امن کمی حلې زلی دي، یا د جمهوریت کمی خبرې کیږي؟ دا خو بې معنی نه پاتې کیږي چې خبريالان خوندي نه، هغه سیف نه
دا دې چې دا کم د خبره وکړه، دغه شانته مونږ باندې حالات تیر شوي دي یا اوس هم روان دي، د مومند پریس کلب کې یو جرګه وه. د جرګې چې کوم د مکه وشوه هغه مونږ درې جرنلسټان شهیدان شول او یو پکې زخمی و. اتم کې د عبدالوهاب شهید شو، پکې پرویز خان مومند پکې شهید شو او څه پکې زخمیان وي. نو نه پس مونږ دې شیشته سوچ شو چې جرنلسټ باید څنګه خپل ژوند چې کوم دی دا اسنه زیات ضروري دی چې سړی ژوندی چې کله ژوندی نو الله بدای رپورټینګ کوي، الله بدای بل مطلب پیشه سرته رسوي، الله بدای خپل وظیفه سرته رسوي. نو دا زمونږ جرنلسټان هم لږ په کار دی چې درو باندې مونږ پریشر راوالو چې کومې درو سره مونږ کار کوو چې هغه خپل جرنلسټان ټرین کړي. لکه څنګه مونږ قبایلي علاقو کې زیاتره جرنلسټان چې د کله د یونین پرېزیډنټ هم مونږ دا ټرین کړل، فرسټ ټریننګ کانفلیکټ رپورټینګ دی. دا کې څنګه یو وازون ایریا دی لکه څنګه د اوس هم چې دی فاتا افغانستان یا نور علاقې، دا کې دا څنګه باید جرنلسټ وکړي چې خپل د رپورټینګ هم سرته ورسوي او دا د ځان او ژوند هم په حفاظت کې وي. نو دا هم خو دا داسې ښکاري لکه څنګه جرنلسټان زیات پکې ټارګیټ شوي دي چې خدا نه خواسته دا یو ټارګیټ نه وي. افغانستان کې اوس هم بد حال دی، دا میډیا لکه څنګه فاټا کې دلته دی، بلوچستان کې دی یا نور د پښتنو چې څومره سیمې دي دا کې دی. نو دا باندې مونږ ډېر افسوس کوو او پکار دی چې حکومتونه چې کوم دلته ناست دي لکه افغانستان حکومت دي، انټیلیجنس ادارې دي یا دا خلک دي چې دا کوم وجنې کوي، دې ته مونږ بار بار دلته قبایلو کې بم چې څه وشوه دې ته به مونږ دا وې چې ګوره جرنلسټ او که ته وګورې د ځنګلو کې مونږ په ټي وي باندې وینو، انټرنیټ باندې وینو، ځنګلو کې هلته ګرځي خپل ډاکومېنټ جوړوي یا ریسرچ کوي. خو ځنګل خلک چې بالکل دی کې اس قسم ایجوکیشن نه دی راغلی، اس قسم تهذیب نه دی پکې راغلی، اس قسم د نوې طریقې نه دی پکې راغلی. هغه خلک هم د جرنلسټانو قدر کوي. دې سره نه صرف دا چې ته میډیا پریشرایز کې جرنلسټ ووژه، دې سره د ټولو خلکو د کم کیلر چې دی وجود چې دی د هم بدنامي کېږي. په دې چې جرنلسټ دنیا کې هیڅ چرته څوک هم نه ټارګیټ کوي نه وژني. نو دا دینه د دې د جنگ چې کم طرز عمل دی د کومه ستراتیژي دو دا دین هم پته لګي چې دا څوک هم په دا کې نه ورسره راځي کېږي چې تا د امریکا سره جګړه دی، تا د روس سره جګړه دی، تا د چا سره هم جګړه دی. خو جرنلسټ باید په منځ کې چرته هم نشي
راځي طرفه دی. یقینا زب سمندر صاحب نور شم سمندر صاحب د افغانستان د ولسمشر لخوا یو اداره جوړه شوی و یا یو اتحادیه جوړه شوی و، یو جرګه یو کمیټه جوړه شوی و چې هغه به د خبريالانو د تحفظ او د غید پروټیکشن غم کوي او په دغه معاملې باندې به باسونه کوي، پالیسي به جوړي. دغه جرګي یا دغه کمیټه پاړه راته وای او تر اوسه پورې دغه کار څنګه دی؟ تاسو مطمئن یا د خبريالانو په توګه
دغه چې دا جوائنټ سکیورټی کمیټه ده د جرنلستانو لپاره، د افغانستان جرنلستانو نمائندگان هم کې دي، او دغه راز د دولت چې کوم امنیتي ادارې دي دغه نمائندگان هم کې دي. دوی بیا ولایتونو کې، د افغانستان څومره ولایتونه دي، ولایتونو کې هم دوی لوکل پروینشل کمیټې ګانې جوړې کړې دي، هغه کمیټې ګانې هم فعالې دي. خو ډېر زیات دوی عامه مسایلو ته رسیدګي کولای شي، اسانه کېږي. لکه کوم مسایل چې زیات امنیت پورې مربوط دي، مسؤلیت پورې، ځان ساتنې پورې، دغه امنیتي پیښو پورې، هغې برخه چې دوی زیات دې کار نه شي کولای، او کله کله دغه رسیدګي یا دغه مسایلو ته رسیدنه چې دا ډېر وخت غواړي او وخت نیشي، کله کله ښه نتیجه نه ورکوي. نو په دغو مسایلو کې مثلا تیره اونۍ کې مونږ په کندهار کې خبریال د لاسه ورکړ، ارغن صاحب هغه ووژل شو. او ارغن صاحب چې دی، د هغه باره کې معلومات دا و چې ارغن صاحب مخکې ګواښونه شوي وو، لیکلي ګواښونه، هغه ګواښونه حکومت سره وو، امنیتي ادارو سره وو. مګم سره دې چې دوی دغه معلومات لرل، مګم بیا هم دوی اقدامات نه و کړي، هیڅ ډول اقدام نه و شوی چې د ارغن د ساتنې لپاره وشي. یا مثلا پرون احمد شاه چې دی، د بی بی سی خبریال په خوست کې وژل شوی دی، احمد شاه ته یا دې ته ورته نور خبریالانو ته مثلا د پښتنو سیمو کې، یا ننګرهار کې، کونړ کې، یا په خوست پکتیا کې، کندهار او هلمند کې، هلته دغه ګواښونه چې کېږي دا معمولا امنیتي ادارې خبرې هلته دا معلومات دوی شریکوي مونږ سره، مګر وروسته بیا دوی اجراءات نه کوي چې دوی ونیسي یا امنیتي تدابیر ونیسي یا دا کارونه نه کوي.
سمندر صاحب دغه نه ملګری چې زمونږ دی دا خو په بمی چودنه کې یا بمی برید کې وجل شو احمد شاه چې دی دا ټارګټ کلینګ وشو یعنی هدفي وجنه و دا څه قصه ده
ارغن چودا دوړه احمد شاه ورغن چودا ټارګټ کلینګ و حتی زمونږ ټول ملګری به دې سالا په دې یو باور دي چې پرونی حمله چې مو دا ټارګټ هم خلکو لیکن کابل د مهم رسنۍ ټول مهم رسنۍ استازیو او دا ډیر ټارګټ کلینګ دی دا
سمندر صاحب په دغه موضوع باندې زمونږ همکار بشیر ګواخ د ولسمشر د دفتر ویان د واخان مینپال سره مرکه کړې دا دغه نه په سر کې پختلې دي چې ترهګری د دې قربانیانو کم خبريالان چې دي کم چې قربان شوی دي دغه د کورونو سره سمرست کیږي او کنه کیږي نو د واخان مینپال صاحب د خبرې او رو بیا راځو تاسو سره نور خبرې
شلو تروریستی دلو سر دا افغانستان دا امنیتی و دفاعی قواو جگره دا و جورنالیستان هم دا دغه ټولنې و برخه دی جگره دا پجون هر برخه زیان منعی نو بیران دوی هم مجازان دیلی افغانستان دا خلقو دشمنان پا مخامخ دا ولباندی رسانی تر برید لرانی نیسی پا دی مانا شی دوی دا بیان آزادی نو غواری د افغانستان حکومت د رسنیو او د خبريالانو د مسؤلیت کمیټه جوړ کړې ده او دغه کمیټه د ټول افغانستان په کچه باندې کار کوي روسي پیسه تیرل کیدی او د ژورنالیستانو د لاس خوندیتوب لپاره به اړین ګامونه واخیستل شي
مینپال صاحب په دې باندې خبره کوو خو څنګه ځانمرګي بریدګر راځي په کابل کې په ښار کې دننه حمله کوي دا د کوم ځای نه راځي څنګه راځي دې کې خو تاسو پړ نه یاستئ د امنیتي مسؤلین تاسو نه ګڼئ چې مسؤلیت لري
د تروریستانو د راتګ او د تروریستانو په سرچینه او ملاتړ معلوم په دې کې شک نشته بیا هغه ډله چې د دغه برید مسؤلیت یې پر غاړه اخیستی دی معلومه ده او د هغوی ملاتړ یې هم معلوم په هر صورت باندې موږ د ټولو افغانانو د ساتنې مسؤلیت لرو او په دې برخه کې هر هغه څه چې اړین دي د دوی د ساتنې لپاره هغه ګامونه به وچتی.
نو تاسو د مسؤلیت د کمیټې خبره وکړه په تېر وختونو کې ولسمشر دا هم ویلي وو چې کوم یو داسې صندوق به جوړیږي چې هغې نه که خبریالانو ته څه زیان رسیږي نقصان ورته رسیږي نو د هغې نه به ورسره مالي مرستې کیږي
په اوس کې په سمدستي د هغو ژورنالیستانو سره چې په دغه پیښه کې وژل شوي دي د هغوی سره حکومت اړینې مرستې کوي همدارنګه د ژوبلو ژورنالیستانو د درملنې لپاره اقدامات کوي او د صندوق طرزالعمل جوړ شوی دی په خپله باندې ولسمشر تېره اونۍ د ژورنالیستانو سره په مجلس کې پر همدې خبره باندې ټینګار وکړ چې دا صندوق به فعالي دی او لومړی کس به ولسمشر شي د هغوی سره به د خپل جیب مرسته کوي
نو څو وخت به جوړیږي لکه ژورنالیستان نور څومره انتظار وکړي
دا بډې شر جوړ شي ځکه چې د غوی لپاره د طرز العمل د جوړیدو مسله وشي هغه د مسؤلیت کمیټې کار تقریبا بشپړ شوی دی او ډیر ژر به دا صندوق پرانستل شي
د افغانستان د ولسمشر ویان د واخان مینپال صاحب چې زموږ د همکار بشیر ګواخ سره خبرې کولې دا خبرونه د کرخه په غاړه تاسو د مشال ریډیو نوره مونږ سره رحیم الله سمندر صاحب د افغانستان د خبريالانو د اتحادیې مشر د کابل نه دغه ټلیفون کې سستونځ دغه سره مونږ کوشش کوو چې بیا خبرې وکړو خو زموږ سره صفدر داوړ صاحب موجود دی داوړ صاحب ما د فریډم نتورک کوم چې په پاکستان کې د خبريالانو د خیر خیګړې د پاره او دغه د حقونو د پاره مبارزه کوي دغه د مشر اقبال خټک سره خبرې کړې دي په دغه موضوعاتو باندې چې خبريالانو ته کمې کمې ستونزې ورپېښې دي کم کم چیلنجونه دي کمې کمې ننګونې دي او پای کې بیا د دې سزې مواري جوړیږي د ادارو د ریاست سزې مواري جوړیږي دغه مسلو په هواری کې. نو د اقبال خټک سب خبره اورو بیا رازو تاسو سره په دغه باندې بحث کوم.
من چې کله په 2 فروری په کال 2003 کې حکومت د طالبانو سره سره روغه مراجعه کوله
جو
او دغه معاهده کولې ته زه هم تلی وم زما نورمال ګرم تلی وو زمونږ قبایلي نورستان دوستان وروڼه وو چې د وانه وانه نه راغلي مونږ د پېښور نه تلي. مونږ چې کله هغې وانه ته لاړه مونږ پېښور ته را روان شو نو چې ماښام مونږ ته پته ولګېد چې په هغې په ګاډي باندې په وانه کې ګزارو شو او دوه چې هغې سره مونږ یو څو ګنټې مخکې حکومت هم دغه احساس کمی لرلو او بیا هغه خلکو ته چې چا چې دغه کار کول په جرنلستان باندې وجل کول یا ګزارونه پرې کول هغوی ما په خیال کې دغه فکر وکړو چې زه پاکستان کې څوک تا نه پوښتنه نه کوي نه د ریاست لاسونه نه د حکومت لاسونه نه د یو ادارې نه د بل ادارې لاسونه تا ته درسي. نو اوس چې څومره زړه غواړي په کوم ځای کې غواړي په ژورنالستانو ته ګزار کولی شي وژلی شي او یارولی شي او چکولی شي خپل کار نه څارولی شي. همدغه وجه ده چې نن ژورنالیزم چې دی پاکستان یو خو هواد نه ګرځي کیږي خطرناک هواد ګرځي کیږي او هغه وجوهات دي او هغه زمینی حقایق دي د کار ورته ځونه تر نه پورې سو یو څل اولس ژورنالیستان وژل شوی دي. په دې یو څل اولس ژورنالیستان کې سیره د درېو ژورنالیستان چې پاره کې یو خارجي د امریکای ژورنالیست د نړۍ په لوم شامل دي د دې د نړۍ د حوالے سره ګامونه پورته کړی شوي دي. هغه خلک چې ګوته شوي دي چې هغه کار کړی هغې نیول شوي دي هغې ته عدالت سزا ورکړ ده. لیکن دغه د انصاف هم نیم پوره شوی دی نیم یا پاتې دی یعنې هغې ته سزا نه ده ورکړل شوې. د دینیل پال په کال 2002 کې وژل شوی و په پاکستان او تر اوسه پورې هغه چې کوم قاتلان دي هغه لا په اپیل سټیج کې دي های کورټ نہ داغی اپیل نم منظور شوی دی نه خارج شوی دی او که چېرې داغی اپیل خارجي وي د های کورټ نه بیا به هغوی سره د سپریم کورټ د تګ حق لري. سوچ وکړئ چې څومره وخت تیر شو 15-16 کال تیر شو او د دینیل پال کیس کې هغه ملزمان چې په چا باندې دعوه شوی وه د هغه د وژنې او چا باندې ثبتونه تیر شوي وو او عدالت ورته سزا ورکړله هغه سزا باندې عمل درآمد تر اوسه پورې نه دی شوی. دغه شان دي چې د سلیم شهزاد په کیس په حوالې سره یا ولی خان بادر په کیس په حوالې سره هغه په کیس کې د خلکو تر رسېدو لپاره اته نه حمله کسان وژلی شو جواهان وژلی شو هغه پولیس چې چا په تحقیقات کولو هغه وژلی شو هغه څوکیدار چې چا حفاظت کولو هغه وژلی شو او تر نه پورې رسېدو مونږ دغه د دغه صورت حال کې هغه خلکو ته ګټه ملاو شو او طاقت ملاو شو چې څوک دغه کارونه کوي او څوک په چنرستانو دی کوي. دې کې دواړه د ریاستي او د غیر ریاستي خلکو باندې موږ شک لرو چې شاید په دې دغه کې لاس لري. بیا دې سره زه به ضرور غواړم چې زموږ د میډیا د ادارې هم غټ غفلت کې او کمزوري چې هغوی خپل ادارې د طرف خلک چې کار کوي په مشکل سیمو کې مشکلو حالاتو کې د هغوی د ژوند محفوظه کولو حوالې سره ورکوټي هم څه ګام نه دی پورته کړی. بل ګرام چې دی مونږ ژورنالستان په خپله هم زه به وګڼم چې مونږ دا سوچ او فکر پیدا شوی دی چې ژوند دوباره ملاوېدی شي نوکري دوباره نه شي ملاوېدی. نو مونږ چې دی د مالک هره جایزه او ناجایزه خبره منو او پورا کوي په دې طرف ته سوچ نه کوي چې آیا دا خبر چې زما ژوند ته څه خطر شته زما کور ته څه خطر شته یا زما ادارې ته څه خطر شته او که نشته او که ځینې دغه خطرې که مولو په حوالې سره باید څه ګامونه ضروري دي چې واخیستل شي باید چې ژورنالستان هم دا ځان سره فیصله وکړي چې که هغه اداره د هغه د ژوند محفوظه کولو حوالې سره هېڅ بنیادي ذمه واري نه پوره کوي باید چه هم یو فیصله ځان سره وکړي چې ژوند دوباره نشي ملاوی دی، نوکری دوباره ملاوی دی شي، باید چې زه ژوند محفوظه کړم نه چې نوکری محفوظه کړم.
د فریډم نتورک مشر اقبال خټکو چې زمون سره خبرې کولې. دا ور صاحب تاسو د خټک صاحب خبرې مو اورېدې؟
بالکل.
دغه کې د انویسټیګیشن خبره د کوله او دا د ولی خان بابر په کیس کې وی چې دغه کم گواهان و غم وجل شي دي. زما ذهن کې دا سوال راځي چې داسې خبر اعلان وجل شي په بریدونو کې یا په ټارګټ کلینګ کې، نو آیا د دې اف آی آر درج کیږي او دا د چا خلاف درج کیږي؟ تر اوسه پورې څومره اف آی آر درج شوي دي؟ پاغې څه عمل هم شوی دی د حکومت لخوا کنه پاکستان کې قبایلي سیمو کې خیبر پختونخوا کې؟
پاکستان قبایلی سیمې چې کوم دي دا کې هو اف آی آر سیستم اسم لگا د نش برابر دی. کته ګورې هلته عدالتونه یا کوټ کچېری سیستم اسن ته
نه دي. نه سیستم خو به کنه لکه د دومره پنځلس ملګري ستاسو مړه شوي دي، د پنځلس ملګرو سره ریکارډ دی د حکومت سره رپورټ سره خبر هو
ریکارډ دي چې بس لکه په خوشي نو هغه ورځ باندې چې کوم پولیټیکل مورر وي چې کوم ایریا ورسره یې راغه صرف رپورټ وکي چې داسې پلانکې جرنالیست او پلانکې کس دا ووژل شو د نامعلومو کسانو د لاسه. نو دا څنګه کته وګورې د مونږ پنځلس کسان چې کوم جرنالیستان شهیدان کړي شوي دي، نو دا کې د یو قاتل هم نه دی معلوم سوای د مکرم خان عاطف چې کوم وو د ډیوا ریډیو سره رپورټینګ کولو مومند ایجنسۍ نه. نو هغه عاطف کې زه پریزیډنټ وم، نو د ټی ټی پی چې کوم وو دغه باقاعده اول نام ترېس وی او بیا چې کله دای شهید کړی شو نو ته د مواریم واخیسته چې دا مونږ وکړل. نو دا نور چې څومره دي دا اوسه پورې مونږ باقاعده حیات الله چې کوم مونږ د وړ د دغه کیس وو اوسه پورې مونږ جوډیشي انکوایري مطالبه بلکې رپورټونه تیار دي پکار دي چې هغه راکړل شي او شایع شي او خلکو ته پبلیک شي. هغه اوسه پورې نه کېږي. نور دا څومره ملګري چې مونږ شهیدان کړی شوي دي دا یو هم حکومتي کاغذونو کې دا ورکتی لکه مونږ ته دا پتن لګي چې دا چا وکړل او ولې وکړل. ما سه وایي دا یو چې مونږ ما درته یاد کړو مکرم خان عاطف والا. او نور دا زمونږ رام دی دا ډیمانډ هم دی چې پکار دی چې دا باقاعده مونږ مخې ته راوړو دا فیګرس راوړو چې څنګه دي په دې چې مونږ ته چې دا پته خو لګي چې ما جرنلیست چې څوک وژنې ولې وژنې سم اسا دي زما قاتل څوک وو هغه سمه قصد وو او دې مخې ته بیا چې نور کوم جرنلستان وي یو خو اسم دی شهید کی به دې لپاره هو یو لاره تګلاره مونږ ته کلی شو چې دین دا پلانکی سټیک هولډرز نه یا پلانکی ګروپ نه یا پلانکی کس دا وجل دی شهید کړی دی او مخکې لپاره باید مونږ کومه پالیسي اپناو کو. خو دا اوسه پورې دا چې څومره جرنلستان شوي دي دا دی یو بل خبره دا چې دا کوم ټارګټ کیلینګ والا خبره کیږي د کابل والا دا لکه څنګه رحیم الله سمندر صاحب چې خبره وکړه دا ما یې نه مخکې هم درته وویل چې دا داسې لګي چې دا دی په هدف باندې وو دی ټارګټ وو دا جرنلستان کنه دا پته ورته لګي چې کوم ټارګټ کوونکی وي چې دا جرنلستان دي او دا عام خلک دي او دا پولیس خلک دي دا حکومتي خلک دي.
صفدر داور صاحب تاسو هم ډیره مننه تاسو وخت وېسته او موږ سره په دې خبرونه کې برخه واغسته تاسو ډیره ډیره مننه کوم. ډیره مننه.
ثانک یو.
ډیره مننه جی. د ریملا سمندر صاحب هم ډیره مننه کوم د کابل نه را سره خبرې وکړې په دغه بده پیښه باندې د وريدونکو ډیره مننه کوم. هر چرته چې ښاد آباد او بریالي اوسئ.